السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. اوري چې د پاکستان صدر اعظم وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. په دې نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کېږي. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
سر که ده مهمو خبرونو سر تکیم. ده افغانستان ولسمشر ده هیواته ده پاکستان ده صدر اعظم عمران خان سفر ده دوار هیوادونو ده اړیکو ده لاپیاورتیا و ده سوله و ثبات لپاره مهمو بله. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او هغوی ودونه چې په خپلو منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي. چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د ډیموکراسي پلوه غړیو په لرې کېدو سره یې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د هیواته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سفر د دوړو هیوادونو د اړیکو لا پیاوړتیا او د سولې او ثبات لپاره مهم وباله. محمد اشرف غنی له عمران خان سره نن په یو غټه خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدار سولې ته رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده. شغل غنی زیاته کړه.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی. موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو. د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي. موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو. د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي.
ولسمشر غنی یاد کړی چې دی به هم پاکستان ته یو سفر ولري خو دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم کابل ته د سفر پر مهال ویل دي چې د افغان سولې په پروسه کې د مرستې ژمنې بیا تازه کړې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ دي. اخو د بدخشان چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت مایمای ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې ده. د مایمای ولسوال کمبیز قرباني نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 15 بجې وسلوالو طالبانو له بیلابیلو استقامتونو د دې ولسوالۍ پر مرکز ډلهیز بریدونه پیل کړل. دی وایي جګړو څو ساعته دوام وکړ. شغلی قرباني زیاته کړه.
نیروی مو بسیار کم بود. دغه انتنا همګی قط هستن.
د امنیتی ځواکونو شمیر مو کم و. انتنونه کار نه کوي. هغه ولسوالۍ چې د زړه په وینو مو جوړه کړې وه له بده مرغه د دښمن لاس ته لوېدلې. د جاشتګ او ورسج قومي خلک لا هم د جنګ په حال کې دي خو له بده مرغه د هغوی مهمات هم لږ دي.
د بدخشان د امنیت قمندانې ویان ثناءالله روحاني هم په دې بریدونو کې امنیتي ځواکونو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کړې ده خو د دقیق شمیر په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کابل کې د امریکا شاردفیر راس ویلسن وایي هیواد په افغانستان کې پر خبریالانو بریدونه په کلکه غندي او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ازادي او خپلواکي رسنۍ مهمې بولي. راس ویلسن نن پر خپل ټویټر پانه دا خبره کړې ده. هغه لیکلي چې پرونی د افغانستان د آزاد رسنیو لمشانو او استادو سره پر خبریالانو د ورستي بریدونو او غواښونو په اړه بحث کړی دی. د ویلسن په خبره په کابل کې د امریکا سفارت به د رسنیو او خبریالانو د امنیت ټینګښت په چارو کې ورشکیل سي خو څو ډاډمنه سي چې خپلواکي رسنۍ چې د افغان دیموکراسي لپاره مهمه دي په دې هیواد کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. افغانستان د خبریالانو د نه خوندیتوب له اړخه په نړیواله سطحه پنځم ناامن هیواد بلل شوی دی. په ورستي پېښه کې د نوومبر پر 12مه د هلمند په لشکرګا ښار کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی په یو بمی چاودنه کې چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمیدو تر اعلان وروسته د بریتانیا دفاع وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکموي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس په دې اړه نن څرګندونې کړې دي خو وایي چې هیواد د افغانستان او امریکا سره کار کوي چې د دې هیواد امنیت خوندي سي. د امریکا دفاع وزیر د سې شنبې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سپارښتنه کړې چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 2015 ته راکم کړي. د بریتانیا دفاع وزیر هم ویلي چې په دې مرحله کې امریکا خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه نه باسي او په وینا یې بریتانیا به هم دا کار ونه کړي. زموږ غلې ازادي راډیو ری هغو یودونو چې په خپل منځو کې استخباراتي معلومات تبادله کوي چین تورن کړی چې د هانګ کانګ په پارلمان کې د دیموکراسي په لور غړیو په لری کې دوه سره د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. د امریکا متحده ایالات، بریتانیا، استرالیا، کاناډا او نیوزیلند په دغه یودونو کې راځي. همدې یودونو د نوومبر پر 13 ویل چې د چین لخوا نوی وزسوي مقررات په حقیقت کې د منتقدینو د اواز چپول دي. په دې نوی مقرراتو کې د هانګ کانګ د پارلمان یو شمیر غړي د نوماندی پر شرایطو برابر نه دي بلل سوي. دغه هیوادونو له پیکنګ څخه غوښتي چې دا پریکړه بیرته وګرځوي. هانګ کانګ تر 1990 کال پورې د بریتانیا مستعمره و او په دې کال کې د یو تړون له مخې بیرته چین ته وسپارل سو. خو په دې تړون کې د یو دولت او دوو سیستمونو موضوع ذکر شوی و. په دې معنی چې هانګ کانګ په کوردنه نه خپلواکۍ ترلودلای سي. د هانګ کانګ سیمه ییزو چارواکو تیرونی د اپوزیسیون څلور غړي ورسته لغ دندې لري کړل چې چین ورته د اعتراضونو د چپولو لپاره نوی صلاحیتونه ورکړل. او اروپای ټولنې په نګورنو قرباغ او شاوخوا سیمو کې د جګړو د ختمېدو هرکلی کړی. د اروپای ټولنې په یوه اعلامیه کې راغلی چې د ځانی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند موافقه د ټولو اړخونو لخوا رعایت شي. دا موافقه د روسیې په منځګړی توپ سره وه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي شپږ. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2. کندهار مر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12. جلال آباد مر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
دا ازادي رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم وای د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري کوي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو.
دا هم وری چې د استرالیا ځینی سرتیری په افغانستان کې د ملکی افغانانو په وژنه تورن سوي.
واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوي دي جنایي شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
دا هم وری چې د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستی او یماس یوش د قتل دوسی په جدیت اتسیړل کیږي. د پاکستان صدر اعظم وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به همکاري وکړي. عمران خان دا خبره نن کابل ته د سفر پر مهال کړې ده. تفصیل پیروزی عزیزینه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته د سفر پر مهال له افغان لوري سره په افغان سولې پروسه کې د همکارۍ ژمنه بیا تازه کړه. عمران خان د پنځمه په ورځ په کابل کې تر رسیدو وروسته په جمهوری ریاست کې له ولسمشر غنی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی ډیر سوی. نوموړي وویل چې په دې وخت کې کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د همکارۍ د ډاډ ورکول دي.
دلته زما در اتک هدف دا دی چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د پاکستان خلک هم په اړه اندېښمن دي. موږ هم سوله غواړو. څلور لسیزې کېږي چې تاسو له تاوتریخوالی ځورېږئ. پاکستان هر هغه څه به وکړي چې په واسه یې کېږي تر څو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
عمران خان وویل چې د پاکستان اکثر قبایل سیمې د افغانستان له جګړو اغیزمنې دي او غواړي چې دلته سوله راسي. عمران خان وویل چې دوی به له افغانستان سره خپلې هر اړخیزې اړیکې لا پیاوړي کړي. نوموړي د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د ده د سلاکار عبدالرزاق داود په مشرۍ کابل ته د پاکستاني پلاوي د راتګ ته اشاره وکړه چې په دې موده کې د ترانزیټي اړیکو تر څنګ په ګڼو نور اقتصادي مهم مسایلو باندې ګټور بحثونه سوي دي. د پانګونې په چارو کې د عمران خان د سلاکار عبدالرزاق په مشرۍ پلاوی درې ورځې وړاندې کابل ته را رسیدلی و. په ورته وخت کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ګډ کانفرنس کې بیا د ښاغلي عمران خان سفر کابل ته په اوسني وخت کې مهم وباله. ښاغلي غنی وویل په افغانستان کې نور تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او پایدارې سولې ته د رسیدو په برخه کې د پاکستان همکاري اړینه ده.
تاوتریخواله نور د منلو نه دی موږ یوې داسې پایدارې سولې ته چې د اساسي قانون له مخې وي غوښتونکي یو د افغانستان خلک د اوربند غوښتونکي دي موږ د داسې سیاست چې له مخې جوړ جاړی وشي منونکي یو د تاسو دا سفر به د راتلونکي لپاره خورا مهم وي
is the way to the future.
ولسم شرغنی یاد کړ چې دای به هم پاکستان ته یو سفر ولدی خو د دقیق وخت په اړه څهونه وویل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په لومړي ځل کابل ته په داسې وخت کې سفر کوي چې په دوحه کې افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ډلو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړ حالات سره مخ شوې دي. پاکستان تر دې وړاندې هم په وار وار د افغان سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ سینه ډبولې خو نیوکه داري چې دغه هیواد خپل ژمنې نه دی عملي کړي. خو وبلیدل سي چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دغه سفر کابل ته د سولې په پروسه کې څومره ګټوره تمامې دی سي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کورونې چارو وزارت وی دی لیاستي او یماس یواش د قتل دوسی په جديت د دوی لخوا څیرل کیږي. د ټلو ټلویزیون د پخوانی ویان سیا یماس یواش پلار وی چې په افغانستان کې دا مسله حل نسی نړیوالو محکمو ته مراجعه کوي. رحمت الله افغان راپور راکوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د ازادي رادیو د خبريال الیاس تای او د ټلو نیوز د پخوانی ویان یماس یواش د قتل دوسیو ته د ژر رسیدنې خبره کوي. دغه وزارت وایي چې د خبريالانو، مدني فعالانو او د ولسی وګړو ژوند ورته لومړیتوب لري او په هر برخه کې چې د ګواښ احساس کوي دغه وزارت به اقدام وکړي. د کورونې چارو وزارت ویان طارق عادیان
دغه قضیه زموږ په تشکیه او استخباراتي برخو کې تر څېړنو لاندې دي. څو هغه عاملین چې مستقیم په دغه قضیو کې لاس لري تشخیص او وینیسو یا یې وټکو.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت دغه قضیو ته داسې مهال د رسیدنې خبره کوي چې د یماس یواش پلار وای کچېرې د وژل سوي زوی دوسیه ونه څېړل سي دا حالین له ښکار کې نړیوالې محکمې ته به مراجعه وکړي. هغه محکمه چې 193 هیوادونو غړیتوب لري او په نړیواله کچه فعالیت کوي. داود سیاوش په یو لیکي لیکي کچېرې دولتو غواړي د تیرو شلو کلونو په څیر د یماس یواش دوسیه د کومې خونې په تخچه کې کیږدي زه ځان ته د حق ورکوم چې د له نړیوالې محکمې ته شکایت وکړم. داود سیاوش په دغه شکایت لیکي د زوی دوسیه ته د رسیدنې په برخه کې د افغانستان بانک په کارکونکو هم انتقاد کوي او لیکي چې یما سیاوش په دغه بانک کې له څو اونیو کار کولو وروسته په مرموز ډول وژل سوی. د نوموړي په وینا په هغه موټر کې چې زوی یې پکې وژل سوی د افغانستان بانک پورې اړه درلوده او په موټر کې د سیګنالونو د رد مجهز سیستم هم موجود و. نوموړي حکومت یوه میاشت وخت ورکړ چې د یماس یواش د قتل عاملین د پیدا کړي کنه په وینا یې حکومت به د زوی قاتل وي. حتی مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان بانک نظر هم را واخلو خو له مقررو تماسونو وروسته بیا هم بریالي نسو. یماس یواش نږدې 2 اونۍ وړاندې د کابل ښار په 9مه ناحیه کې د افغانستان بانک له 2 کارکونکو سره په مین چاودنه کې ووژل سو. له دې پیښې 4 ورځې وروسته په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په ورته پیښه کې ووژل سو. تر اوسه هیڅ کومې ډلې یا کس د دغو وژنو مسؤلیت نه دی منلی.
د وی چرنی موندنې شي چې ځینو استرالیایي ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکی افغانان په لوی لاس وژلې دي. د استرالیا دفاع وزارت د دغه راپور له تایید سره وایي چې د خپلو ځواکونو دغه ډول کړنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي. فیروزه عزیزی او نور تفصیل.
هغه ځواکونه چې افغانستان ته د ملکیانو د ژوند خوندیتوب لپاره را لېږل شوي وو اوس په بېرحمانه او قصدي وزنو تورن دي. یو استرالیایي قاضي استیناف محکمه کې دغه تور تحلیل کړی او موندلی دي چې په افغانستان کې د کومانډو او هوایی ځانګړو استرالیایي ځواکونو له لوري ملکیان وژل شوي او یا هم شکنجه شوي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوست کمبل په یو خبري ناسته کې چې په کمبرا کې رویټرز خبری آژانس پوښښ ورکوه د استرالیا د ځواکونو لوري په افغانستان کې د 9 افغان ملکیانو دغه وزنه تایید کړه او دای شرمونکي وبلله.
قاضی بریټون د تورونو 50 موضوعات او پیښې وڅېړلې. هغه موندلی چې کره معلومات شته چې دا ثابتوي چې 9 افغانان په 23 پیښو کې وژل شوي. دوی د 15 هغو ځانګړو استرالیوي ځواکونو له لوري چې ډیری د هوایي ځانګړي ځواک برخه وه وژل شوي دي.
د دغه راپور په یوه برخه کې راغلی چې آن د دغو استرالیایي سرتیرو قمندانانو د جګړو په میدان کې دوی ته امر کاوه تر څو یو ملکی افغان ونیسي او د لومړنۍ وزنې په توګه یې هدف وګرځوي. ښاغلی کمبل دا هم ویلي چې د دغو افغان ملکیانو او بندیانو وزل په هیڅ صورت د منلو نه دي.
On behalf of the Australian Defence
Force, زه د استرالیا د دفاعي ځواکونو په استازیتوب د هر هغه ناسم کار لامل چې د استرالیایي ځواکونو لوري تر سره شوی په سمیمانه واځي ډول افغانانو بخنه غواړم.
د استرالیا لومړی وزیر او د بهرنیو چارو وزیر هم د دغه پیښې په اړه بخنه غوښتې ده. دغه راپور د یو استرالیایي قاضي پاول بریرتون د موندنو له مخې برابر سوی. نوموړی له 2015 تر 2016 کال ګمارل سوی و چې 25,000 عکسونه او 40,000 سندونه وڅېړي. د ښاغلي بریرتون کاري ډلې په دغه څېړنو کې له 423 شاهدانو سره خبرې کړې او موندلې دي چې آن ځینې 14 کلن ځوانان او یو شمېر بزګر هم د هغو کسانو په ډله کې و چې غاړې یې په تارونو پرې سوي دي. د دغه راپور په یوه برخه کې لیکل سوي چې اکثره دغه ملکیان بندي و خو جنگیالی نه و او یا هم داسې کسان و چې له جګړو یې لاس اخیستی و. بریرتون د استرالیایي ځانګړي ځواکونو دغه کار د جنگي جرمونو برخه ننګوونکې او ژور خیانت بللی او غوښتنه یې کړې چې دغو سرتیرو ته د ساسا او د قربانیانو کورنیو ته د جبران د خسارې وسي. نوموړي ویلي چې د دغو تورنو سرتیرو یو شمېر اوس هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دي او په خبره یې 19 تنه یې دا مهال په افغانستان کې دي چې باید تر څارنې لاندې ونیول سي. دغه راپور خبرګونونه هم درلودل. په استرالیا کې د بشري حقونو نړیوال سازمان ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې دغه خبر بوګنوونکی بللی او د استرالیا له دولت نه یې غوښتنه کړې چې د دغو سرتیرو جنګي جرمونه دې په بیړني ډول وڅاري. ماهر مومن د دغه سازمان یو غړی:
دغه خبر دغه منګه ډیر زړه بوګنوونکی ګورو او د دې په نتیجه کې منګه واړو په ګړندی خپلواک شکل سره باید هغه کسان چې په دغو جنگی جرمونو باندې تورن شوی دي جنایی شکل باندې تحقیق ترنه وشي.
خو د افغانستان د حکومت غوښتنه څه ده؟ د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان میناپال:
افغانستان د حکومت غوښتنه واضح ده چې په دغو جنگی جنایاتو ته باید رسیدګي وشي او دا باید وڅېړل شي او د قانون په رڼا کې هغه کسان چې دا جنایت کړی دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي.
فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
باور غورزنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پایل اعلان وکړ. دوی نن په ننګرهار کې سره راغونډ سیو. سهار ګل امیرزا یو نور تفصیل.
باور غورزنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب اسلوالو د جګړو د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورزنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره یې چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورزنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به یې رسیدنه کوي.
باور غورزنګ بدل ته اترس لري که د هر چا سره ظلم کیږي، کله چا پیسې اخیستل کیږي، که څوک زورول کیږي، د باور غورزنګ د اترس ته براځي، که والی وي، که رئیس وي، که مدیر وي، که عامر وي، هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به یې بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع وه، عدلي او قضایي ادارې دې په واک کې.
باور غورزنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورزنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي وو. نامنی اوج ته رسیدلې حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم ده.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ وکیل یوي خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوي او د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې افغان حکومت او وسلوال طالبان د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه یې کومه پایله نه ده ورکړې. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. کندهار کې شوزو ته د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په ودونو کې د لوړ او مصارفو او نورو ناوړه دودونو پر ضد عامه پوهاوي کمپاین پیل شوی دی. شزي دغه ډول پروګرامونه مهم ګڼي. صادق رښتینی تفصیل لري.
په دې ټولګي کې چې شاوخوا دیشتنی د پاخه عمر میرمنې ناستې دي، یو ښوونکی ورته د کورنۍ مسایلو اړوند عامه پوهاوی ورکوي.
د ماشومان هم مزوروي موهي، خصوصا تاسو محترم مایندو څخه هیله کوم چې ماشومان مو په ډېر مینه باندې تربیه کوي.
په دغه عامه پوهاوی کې میرمنو ته ښودل کیږي چې څرنګه په خپل کورونو کې د ماشومانو د زورونی مخه ونیسي، په کورونو کې تاوتریخوالی نکړي او خپل نارینه و هڅوي چې په ودونه کې لوړ مصارف کم او لوړ ولوروان اخلي. د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي د دغه پروګرام شوونکې سهیلا صافی پر دغه ټولنیزو موضوعاتو د کورنۍ پوهاول ډیر مهم بولي.
هدف مو د مواد مراسمو چې ډیر مصارف پکې نه باید وشي، ولور چې ډیر غټه مسله ده، موضوع ده او ډیر مشکل سازه چې نن سبا په زموږ په ملاقات کې نو ډیر ولول نه باید وخصل شي او خزو ته مهر تعین شي. خزي باید خپل په حقوقو پوه شي او مهر تعین شي او غوی خپل حق نه دفاع وکړي.
ولور هغه دوه زبه یا پیسو ته ویل کیږي چې د ناوی پلار ورونه یا خپلوان یې د زمله کورنۍ اخلي. د افغانستان په جنوبي سیمو کې د ولور د ټاکلو صلاحیت ډیر کله د نارینه په لاس کې وي، خو څلويش کله نه پلو شوای میرمنې کولای شي د لوړ ولور په مخنیوي کې خپل نارینه ته نظر ورکړي او خپل راتلونکي ژوند د کورنۍ تاوتریخوالي وژغوري.
خدغه شز جوې چې ما ولور ماخه، دا ولور ناروا دي، دا ولور سرور دي چا هيڅ نو شز خود خپل لري چې ورته یا خپل دغه ته وای یا خپل قریب ته وای خپل
ورو ته خپل پلار ته وي. یو باور دادی چې لوړ ولور او په ودونو کې لوړ مصارف ډیر کله د کورنۍ تاوتریخوالي لامل کیږي. 15 کلنه نادیه چې د عامه پوهاوی په دغه پروګرام کې ګډون کړی وای، تعلیم او زده کړه د کورنۍ ستونزو د حل یوازینی لار ده.
سلف سر زما په دې مطمئنم چې مثال څوک چې تعلیم ولري زده کړو کې په هی د سین دغه نزنې کیږي تاوتریخوالي ان شاء الله بر مخ پر خدمت دود او یو فامیل یو مثال یان ارنه یا شزنه چې په هی زده کړی کری هغه دغه نه لري تاوتریخوال نه کوي.
په عین وخت کې د کندهار د شوز چار رئیس رقیه چکسی وای دا ما په هی دغه پروګرام د کندهار شهر په ټولو ناحیو او دول وسول سوالوي کې د سلګونو نارینه او شزنه رضاکارانو لخوا تر سره کیږي.
ولسوالی کې سلسله نه چې 500 نارنه 500 شزنه ځکه مونږ نارنه زموږ سره په دې پروګرام کې سره داخل کړی دي چې مول تحقیق کې څرنه په اساس کوم معلومات سوي ده. په اکثر مسایل کې زموږ ورونه زموږ سره شریک دي، اکثره د تاوتریخوالي په موضوعات کې زموږ ورونه داخل دي، نو ځکه موږ غوښتل چې زموږ ورونه یا زموږ نارنه هم د شوزو د حقوقو څخه د اسلام له نظره د قانون له نظره دوی آگاهي پیدا کړي ترڅو د حقوقو پر نظر په کتو سره په مراد کې دوسره ترڅو په کورنۍ کې د تاوتریخوالي کچه مراجعه کړي.
په افغاني ټولنه کې ناسم رواجونه او چټک اقتصاد د لامل سوي چې یو شمیر کورنۍ ډیر کله خپل انجنې په ولور ورکړي او د ولور په هغه پیسو خپل اړتیاوې پوره کړي.
بلخ په لغمان کې ځینې شزنه فعالان او جنگ زپلې شزي وایي چې د شوزو د حقوقو محدودیت ورته د منلو وړ نه دي. دوی وایي چې زده کړې او کار کول د حقوقو په برخه کې سری کرښې دي چې هیڅ کله به ورسره خطر شه نسی. سهار ګل امیرزایی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانانو هیلې نسبي زیاتې شوې وي، خو په هیواد کې وروستیو نامنیو او تاوتریخوالي یو ځل بیا اندېښنې راټوکولې دي. د قطر په مرکز دوحه کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د پلاو د ناستې زنډنی برخلیک هم افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. د لغمان اوسیدونکي خزینه فعاله وګمه وایي هغه سوله چې د ښځو حقونو ته پکې درناوی وي غواړي، خو اجازه نه ورکوي چې تیر شل کلن لاست راوړنې له لاسه ووزی
خزینه دغه په نوم نسکلونو کې چې دغه پرمختګ کړي د تر دې پورې را رسیدلې دي او مخکې راغلي دي نو کواړي چې د خزو حقوق او محدودیت تر خو لاندې کې نو موږ د سولنه غواړو ولی یو مېرمن حق لري چې خپل حق غواړي او حق تر خو لاندې نسی
د لغمان وسیدونکو سنا بیا وایي د خزو لپاره کار کول او زده کړې د دوی هغه حقونه دي چې په هیڅ وجه ترې تیرېدونکي نه دي
د طالبانو د حکومت سره هیله لرو چې صلح راشي ځکه خزو لپاره زیات زیان راغلی او کدي د غواړي چې زموږ په تر اوسه کوم پرمختګ کړي د دې لپاره د صلح باندې چې دا کار کې وشي او دا موږ ورسره نه منو موږ نه غواړو چې دا کار پدې کې مست شي
دا په داسې حال کې دا چې لتی روشا او خو دو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو مذاکراتي پلاوي په دوحه کې په خبرو بوخت دي چې لا کومې پایلې ته نه دي رسیدلي که څه هم دغه مذاکراتي پلاوو د ښځو د حقونو په اړه لا ځانګړی بحث نه دی کړی خو لغمان میشتې میرمنې د سوری په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د یوه روښانه دریځ ګونګوالي د خپلو اولادونو راتلونکې ته اندېښمنې کړي دي درې څلوېښت کلنه زهره علي شنګۍ چې وروستیو ناخوالو ترې د ژوند ملګری اخیستی او د وو بچیانو سرپرسته ده ناهیلي شوې ده او وایي د ښځې په نوم له هیڅ حق نه ده برخمنه شوې او له همدې کبله یې د خپلو لوڼو راتلونکي ته اندېښمنه ده زهره وایي د اولادونو مشران هغه یې لوڼې دي او که په هیواد کې جنګ جګړې ورکې او سوله ډاډمنه شي نو اجازه به ورکړي څو زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري
د ما ژوند کې به دا بدلون راشي چې په آرام آرامتیا به سي جنګ جګړې به بس سي ډز ډز به بس سي به دماکې به بس سي د ما بچي به تعلیم وکړي خپل د وطن ته به د موږ زړه سي هغه سي سر به مورته ټیټ سي او خوشاله به سو ژوند او زندگی ښایسته به سي
ولسمشر اشرف غني د دوهم ځل لپاره تر ولسمشر کېدو وروسته ننګرهار ته په خپل لومړني سفر کې له ختیځ میشتو میرمنو سره ژمنه کړې وه چې د سولې په خبرو کې به د ښځو لټولو هغو حقونو چې اسلام او اساسي قانون ورکړي ملاتړ کوي طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکچي ټیم کې هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تامین ته ژمن دي طالبانو په نویې ملسیزه کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی و سحر ګل امیرزا ازادي راډیو لغمان
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورستای مطلب راغلو په امریکا کې ټاکنیز چارواکي وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د ټولو هغو رایو د بیا شمیرنې نتیجې به چې په جورجیا ایالت کې اچول سبب نن پر سیمه ایز وخت نا وخت خبرې سي نور تفصیل له داوود جنبشنه
د جورجیا ایالتي منشي براد رافنسبرګر سی ان ان شبکې ته ویلي اټکل نه کوي چې په پای کې به له دې رای شمیرنې عمومي نتیجه واوړي د ایالت د ټاکنی سیستم مدیر ګابریل سټرلینګ پرون د نومبر په 13مه خبریالانو ته وویل چې بیا شمیرنه ښایي دغه راز د ټرمپ د نامستندو ادعاو لپاره هم چې ګنې پراخه درغلي شوې ده کوم شواهد رابرسیره نه کړي د هغه په وینا ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه ناسم معلومات ورکړ شوي دي سټرلینګ ویل چې د نومبر د 13مې تر سهاره لاسي بیا شمیرنې وښوده چې د بایډن مخکېوالی نږدې 14 رایې ټیټ شوی او 2021 رایو ته لویدلی دی مخکې یې رایې 14,150 بلل شوې وې جورجیا له هغو څو ایالتونو څخه یو دی چې د ټرمپ ټاکنیز کمپاین پکې د رایو پایلې ننګولی دي په ویسکانسن ایالت کې ټاکنیزو چارواکو پرون د نومبر په 13مه ویل په دغه ایالت کې د رایو قسمی بیا شمیرنه چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې غوښتنه کړې وه سبا د نومبر په 20مه پیلېږي خو اټکل نه دی چې د رایو عمومي پایله دې په څټ واوړي د ایالت د ټاکنو کمیسیون ویل په هغو دوو ټاکنیزو حوزو کې بچې ډیموکراتان پکې بیخي ډیر دي د رایو بیا شمیرنه له دې وروسته بیا پیل کړي چې د ټرمپ ټاکنیزې ډلې یې د لګښت $3 میلیونه ورکړل دغه بیا شمیرنه به په څو ورځو کې بشپړه شي بایدن په ویسکانسن ایالت کې د څه باندې 20,000 رایو په توپیر ګټونکی بلل شوی دی ټرمپ دا ونې په خپل مهالویش کې کومه عمومي غونډه نه لري خو خپل قهر پر ټویټر سوړ کړي او د پخوا غونډې خپل دې نامستند او ادعاو ته دوام ورکړي چې ټاکنو کې د خلاف تقلب شوی دی د نومبر د 3مې نیټې ټاکنو کې د ماتې لمنلو د ټرمپ د ډډې کولو نوې ادارې ته د چارو د لیک مخنیول او د کورونا وایروس وبا د مقابلې لپاره د بایدن هلې ځلې له خنډ سره مخامخ کړي دي. خو د ټرمپ ټاکنیزې ډلې او د جمهوری پال ګوند یو شمیر پلویانو ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې او محکمو ته د دعوو د وړاندې کولو حق لري، خو له ټاکنو سره تړلو نږدې ټولو دعوو یې څه بری نه درلود.